السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې راغلي چې تاشکند به په دو اونیو کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو یوه جرګه جوړه کړي او په افغانستان به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم دوی د بررسۍ ټیمونه سیمو ته لیږلي تر څو ښکاره څرک معلوم کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کنده تر لیدلې چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي. دا پیښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې بیا د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 56 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. دغلته چارواکو ویلي چې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 700 کورونه هم نړېدلي دي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجا پاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته تښتېدلی دی. دغلته واک سرپرست ولسمشر ته ټاکل شوی او وروسته مظاهرچیانو د سرپرست ولسمشر پر دفتر هم یرغل وروړی دی. په سریلانکا کې دا مهال بیړنۍ حالت اعلان شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې څو شېبې وړاندې د اسرائیل تل ابیب ته ورسېد. بایدن به له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته هم سفر کوي او په دغو دواړو سفرونو کې به له ایران سره د اړیکو په پار د دغو هیوادونو سره خبرې کوي. اسرائیل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنون کوي بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي. هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي دا هلمندۍ میرمن دی. وی پی کې کیسه کوي.
بمبار غوسه دولس نفره مشهیدان زه په دې دولس کې وازه پاتې شوی یم. موږ څلور ښځې کونډیانې په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
د بشری حقوقو د څار سازمان د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان نومبه د هیواد بولي. خپل نجونې څه وایي؟
ما به عنوان یکی از دخترایی که
لریوال ټولنی او د بشر حقوقو لریوال بنسټونو غواړم چې د افغان جنو د زده کړو د حق غوښتل ملاتړ وکړي.
سریلانکا کې مو د ورستیو ګډوډیو له حاله هم خبره وو. ولسمشر تښتېدلې او سرپرست ولسمشر ته واک سپارل شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې جنو خځو او بشری حقوقو وضعیت ویجاړونکې وباله او هرڅ جری په دې اړه د پریکند ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي هغه څه چې د غونډه کې ویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي، موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د تیر شلو کلونو کې د خوځو اونجونو لاسته راوړنې لمنځه وړي. د طالبانو د حکومت وایاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې، او درخواه د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتری او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی، او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي، او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو هغه اندېښنې تایید کړي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته څرګندې کړي دي. د دغه پر لپسې اندېښنو لاملونه څه کېدلی شي او آیا کوم ځای نیسي او کنه، په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاستوال شکریا بارکزی پوښتلې.
کومه غونډه چې په ژنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقات د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته، او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسی او پوځي قدرت دوی د همغه امریکایانو او همغه دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غګونه کوي، اما غګونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري، فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بی ځای دي ځکه چې عملی کېږي نه هغه کومې غوښتنه چې دوی لري.
عملی کېږي به، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غاګم چې مونږ د غونډو لپاره کارو برنامه جوړ کړل چې دنیا د افغانستان د خلکو غاګ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبي خبر ده چې غوي درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکل باندې او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشری حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکه اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان په دنیا کې په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې پاره کې خوځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنکړل شي او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې مختلف قومونه مذهبونه او ادیان شته دي ټول ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتيږي.
د پارلمان په خوانې غړي او افغان سیاستوال شکریا بارګزیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وايي چې لویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي باید په افغانستان کې هم د خپلو تیر اوکرانو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا د مستقل او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په بل ولسوالۍ کې بل میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوي، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي کله لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. د استرالیا افغاني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې پرون سه شنبه د بي بي سي پینوراما خبرونه په یو تازه تیرانیس خبر کړي راپور کې ادعا کړي چې برېټانوي ځواکونه په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بي وسلې او زنداني سړي وسلې دي. د یادونه ورته چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکي ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنۍ ځواکونه چې ډیرای برخې برېټانوي ځواکونه و د ولایت کې زیات پوځي عملیات تر سره کول. د فرانس پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقوقو اړوند بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړي وي چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په روزګان ولایت کې دوباره پیښو اداوي مطرح شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بشر د حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نوم باندې هیواد بدل شوی دی.
ما به عنوان یکی از دخترایی که
زهرا درخشانی په نوم د خزو د ځانګړي رسنۍ مسوله او د ټایم مجلې د 2022 کال غوړه میرمن نوموړې پر افغانستان د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال په بامیانو کې په پټه لومړنۍ زده کړې وکړې. وروسته د نورو زده کړو لپاره اړه شوه چې د لکانو کالي واغوندي او خپل نوم هم بدل کړي. خو نږدې شل کاله وړاندې د نظام بدلون ورته طلایي چانس ورکوي او خپل زده کړې بشپړوي او وروسته د خبریالۍ نړۍ ته ورننوځي. هغې په 2020 میلادي کال کې د رخشانی په نوم د میرمنو لپاره یو ځانګړې رسنۍ جوړه کړه. خو اوس چې پر افغانستان یو وار بیا طالبان حاکم دي، زهرا د تاریخ له تکرار او د میرمنو له وروسته والی ډارېږي.
ما به عنوان یکی از دخترایی که
زده دست یو میرمنی پتوگه چه دزده کلی در ترلاسه کولو لپاره می مبارزه وکړه او و جنگیدم للاریوالی طولانی او د بشر حقون للاریوال بنسرتون غوارم چه د افغان جونو دزده کلو د حق غشتل ملاتل وکړي او افغان میرمنی پا دغس یو حالت که زان تا پری نشدی او پر طالبان فشار اوړي چې هر څه ژر د افغان جنو په وړاندې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
زوتر مکاتب برای دخترها باید باز شوه.
زهرا د هغه شپږو میرمنو له ډلې ده چې تازه ورسره د بشر حقونو د څار سازمان مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړي چې که زده کړې نوی کړي په ژوند کې به یې کوم بدلونونه راغلي وای. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نومبدي هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په یو شمېر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 300 ورځو راپدې خوا د افغان جنو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل ناهیلي کوونکي دي.
Some of the Afghan women we've talked to include Yalda Hakim from the BBC.
موږ د یو شمېر فعال افغان میرمنو په ځانګړي ډول د بی بی سي نړیوالې برخې خبریاله یلدا حکیمی، فلم جوړونکي تمنا عیاز او د رخشانه رسنۍ بنسټ ایښودونکي زهرا جویا سره خبرې وکړې. دوی په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو له برکته له لاسته راوړنو ډکې کیسې درلودې. دا نو اوس څومره ناهیلې کوونکي ده چې د طالبانو له لورې هره ورځ میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې
کېږي.
نږدې اوولس میاشتې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو په وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. زهرا جویا د بشر د حقونو د څار په سازمان کې د څیړونکو مرستیاله سحر فطرت، سندرغاړي الهه سرور، په افغانستان کې د سولې د ځوانو سفیرانو ټولنې بنسټ ایښودونکي هیله یون او خبریاله یلدا حکیمی هغه میرمنې دي چې د بشر حقونو د څار سازمان ورسره مرکې کړي. په وروستیو شلو کلونو کې زده کړې کړي او په ټولنه کې ځانونو ته ځایونه پیدا کړي دي. خو اوس چې د طالبانو له لوري د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ویره دا ده چې ښایي د نجونو یو بل نسل د تړلو دروازو تر شا په تیارو کې ژوند تیر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسته له هغه چې د سریلانکا پارلمان د دې هیواد صدر اعظم رانیل وکرما سنگ د دې هیواد د ولسمشر په توګه اعلان کړ، په زرګونو معترضانو د نوموړي پر دفتر یرغل ورور دا وروسته تر دې چې دغه هیواد ولسمشر نن مالدیف ته وتښتید.
د سریلانکا پولیس او د پوز واکونه د وخت کې بهون کې غاز او د وبوشندونکو وسایلو څخه د کار اخیستو سربیره ونتوانیدل د اعتراض کوونکو مخه ونیسي. اعتراض کوونکي د دې هیواد له ولسمشر وروسته د صدر اعظم رانیل وکرما سنگا د استعفا غوښتنه کوي. میاشتې وشوې چې سریلانکایان د خوړو، تیلو او برېښنا د انرژۍ له کمی او لوړو بیو سره مخ دي. په دې هیواد کې د وروستیو پراخو اعتراضونو لوی سبب همدا اقتصادي بحران دی. د سریلانکا صدر اعظم رانیل وکرما سنگا چې پارلمان سرپرست ولسمشر نومولې، په خپل ټلویزیونی وینا کې ویل امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نظم بیرته رامنځته کړي. خو امنیتي ځواکونه یې د پشاکېدو په حال کې ولیدل شول او د وکرما سنگا د دفتر دروازې پرانیستې پرېښودې څو معترضان ورننوسي. اعتراضیانو د شنبه په ورځ وروسته لاغی چې د سریلانکا د ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا کور او دفتر ونیول د رانیل وکرماسینګا شخصي کور ته ور واچو. رویټرز خبري اژانس وایي راجاپاکسا د چهار شنبه په ورځ له سریلانکا مالدیف ته وتښتید. هغه تر دې مخکې ژمنه کړې و چې د چهار شنبه په ورځ به استعفا کوي. رانیل وکرماسینګا هم د استعفا ژمنه کړې خو ویلي دي چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به خپل دندې ته دوام ورکړي. د سریلانکا د پارلمان رئیس ویلي که راجاپاکسا استعفا وکړي پارلمان به د جولای تر شلمې نیټې پورې نوی ولسمشر غوره کړي. رانیل وکرماسینګا چې د پارلمان لخوا د سرپرست ولسمشر په توګه معرفي شوی ویلي اساسي قانون څیرلی نشي او د ده په وینا فاشستانو ته د واکمنېدو اجازه نشي ورکولی. وکرماسینګا د هغه څه پر مخنیوي ټینګار کړی چې هغه ولسواکۍ ته د فاشیزم ګواښ بللی. وکرماسینګا ویلي معترضان باید له اشغال شوو دولتي ودانیو څخه ووځي.
له خبرونو ورآخوا،
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي وروسته تر دې چې دوی ته له ځینو ولایتونو د کولرا یا شدید نس ناستې راپورونه ورورسېدل، دوی د څېړنې ټیمونه هغو ولایتونو ته لیږلي دي تر څو د وضعیت څرک معلوم کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکي صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړئ، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولارا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نشي کولای، ټول سوالې ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه دی کندی او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي، تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندې پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستای، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بای لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي کې د تیلو بای همداسې لوړې پاتې شي اړ بشي چې خپل موټر ودروي. د طالبانو د حکومت د نفت او غازو دولتي شرکت مسؤلین وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بایو کې کموالی راشي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په نړیوال بازار کې د تیلو د بایو لوړوالی د اوکراین او د روسیې جګړه او دغه شان د طالبانو له لوري له ایران د بې کیفیت تیلو په وارداتو بندیز د تیلو د بایو د لوړیدو لاملونه دي. په دې اړه تفصیل زموږ په سهارنۍ خبرونه کې اوریدلی شي. خو اوس اوري چې افغان الاصله مشهور امریکایي ناول لیکونکي خالد حسیني چې د کاغذ باد الوزونکي او زر ځلاند المرونه په څیر کتابونه یې لیکلي د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي چې لورې حارس اعلان کړی چې هغه ترانس جندر ده. ترانس جندر هغه خلک دي چې د جنسیت پیژندنه او یا چلند له هغه جنسیت سره سمون نه لري چې د زیږون پر مهال ورته غوره شوی. تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
و 50 کلن افغان الاصله امریکایی لیکوال خالد حسینی د ټولنیزو شبکو له لارې له یو پیغام سره دوه تور او سپین عکسونه خپاره کړي دي. په یو عکس کې لور حارس په کوچنیوالي کې د خپل پلار پر اوږو ناست ښکاري او بل عکس ورسته له هغه اخیستل سوی چې دې اعلان وکړ چې ترانس جندر ده. خالد حسینی لیکلی زما لور حارس په 20 کلنۍ کې اعلان وکړ چې دا ترانس جندر ده. زلتیر کال راهیسې د حارس د دې سفر په اړه خبر سوم. ما ولیدل چې له څومره ستونزمن شخصي وضعیت تیریږي. ترانس جندر د هغو خلکو لپاره یوه اصطلاح ده چې د جنسیت پیژندنې د جنسیت بیان یا چلند یې د هغه جنسیت سره سمون نه لري چې دوی ورسره زیږېدلی وي. جنسیت پیژندنه د یوه کس داخلي احساس ته اشاره کوي چې نارینه، ښځینه او یا بل څه وي. د جنسیت بیان هغه طریقې ته اشاره کوي چې یو شخص د چلند، جامو، ورشتانو سټایل او ژغ له لارې خپل جنسیت پیژندنه نورو ته بیانوي. د ترانس اصطلاح ځینې وختونه د ترانس جندر لپاره د لنډ نوم په توګه کاریږي. خالد حسینی چې افغان الاصله مشهور امریکایي ناول لیکونکی دی، د افغانستان په کابل ښار کې زیږیدلی او په 1980 کال کې امریکا ته کډوال شوی دی. هغه په 2004 کال کې د تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب کاغذ باد الوزونکي له لارې نړیوال شهرت ترلاسه کړ او وروسته یې د زر ځلاند المرونه او غرونو ازانګې وکړې کتابونه ولیکل. خالد حسینی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په عالي کمشنرۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د حسن نیت استازی او د خالد حسینی بنسټ موسسې بنسټ ایښودونکی دی چې د افغانانو لپاره بشري مرستې رسوي.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم پای ته په رسیدو ده. په وروستیو شیبو کې ستاسو په غږ یو شمیر ثبت شوي پیغامونه خبرو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشاله به وئ. زه ازادۍ راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دي بخیل ور شوي دي. له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس همدا شو نور بخي زیات ور شوي دي. اسلامي مرد نمو غوښتنه ده چې باید دا ریټونه لکه ټیک کړي. پوره چې ورته موږ پرچوي ډېرې شوي دي، چې ګورو پرچا پرچار ځي کې پرچوي ډېرې شوي دي. باید دا پرچوي نورې کمې کړي، ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیاته پیسې خرڅ کیږي. باید ګمرک کم کم کړي، ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مرد غور وکړي او دا پیغام ماته باید خور شي. ډېره مننه. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې درنه شه. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ښځه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته سان کې، ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، د ادم رستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی، بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای، یا مله بل چا په لاس ور کړی وای. دا امرسې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیږي. د طالبان او داسې وجه طبقه ده چې اسکار یې تر ولسوال وژی دي، ولسوال یې تر اسکار وژی دي، ولسوالی یې تر ولسوال وژی دي. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي، څه په ولا کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب یې، یو ملکی چې تاجه پلاشه ورکی چې دا د ملکی ورور ته ور ونی ور دا داسې وږي خلک، دا داسې وږي خلک پلاش کې دی. دا واک نو هله کوو د برستندو ادارو څخه چې داسې ورګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل پلاس ورکی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 دوویشت یولس څلورویشت 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
دا خبری مجله هم دومره وا په بلې هغه کې د فرشته نگاه ملتیا وکړه.